ګران اوریدونکو او کتونکو، دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. خپل ټول اوریدونکو او کتونکو ته ستړي مشو وایو. نن د ګل ورځ کال 2000 د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې به د امریکې مرستې دوامدار وساتي او په دغه لړ کې به خپل رول لوبوي. د امریکې فایزر کمپنۍ او یوې بلې کمپنۍ اعلان کړی دی چې دوی د کورونا وایرس لپاره ویکسین تیار کړی دی چې 90% مؤثره دی. اخوا په پاکستان کې د کورونا وایرس په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی او په تیر یو شواروز کې 9 کسان د کورونا وایرس نه مړه شوي دي او 14.5 کسان په دغه وایرس متاثر شوي دي. او د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي هر چاته په ملکي معلومه ده چې د اسټابلیشمنت نه د هغوی مطلب سره د نوموړي اشاره د ملک د پوس اړخته وه او ویلي څوک چې د ملک د آئین او جمهوریت احترام نه کوي د هغوی نوم اخیسته کېدی شي څنګه چې د سیاستدانانو نوم الک اخلي. او ځواک چې د خبرو تفصیل ته پاکستان وایي د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې به د امریکې مرستې جاری وساتي او په دې کې به خپل کردار ولوبوي. د سرکاري میډیا تر مخه د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي دغه خبره د یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو اترو کې کړې ده. امریکې د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن په اړه ښاغلي قریشي ویلي جو بایدن په بهرنیو چارو ډیره ښه پوهه لري او پاکستان بور سره ښه تعلقات مخ په وړاندې بوزي. نوموړي ویلي امریکا د اتحادي په حیث همیشه د پاکستان ستاینه کړې او په بیلابیلو برخو کې ښې اړیکې لرلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه خبره په داسې وخت کې کړې چې د امریکې ډیموکرات سیاستوال جو بایدن چې اټکل کېږي د امریکې صدارتي انتخابات د ریپبلیکن صدر ډانلډ ټرمپ نه ګټلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم جو بایدن او نائب منتخب صدر کمالا هیرس ته په ګټه مبارکي ویلې ده او د افغانستان په لړ کې ورسره د مرستو یقین ورکړی دی. د پاکستان قومي کمان اپریشن مرکز وایي چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه 9 کسان مړه شوي دي او 14.5 کسان د دې د لاسه متاثر شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 6900 او 70 کسان مړه شوي دي. افواته د امریکې فایزر کمپنۍ اعلان کړی دی چې دوی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره مؤثره ویکسین تیار کړی دی او ویلي دي په کومو خلکو چې دوی تجربه کړې ده په هغې کې دا 90% کامیاب ثابت شوی دی. په امریکا کې چې کله نن سهار دغه خبر مخې ته رالی نو د امریکې ټول سټاک مارکیټونه ډېر په بره تللي دي او یو شمېر کمپنۍ چې پکې د جهازونو کمپنۍ او د دې ترڅنګ هغه کمپنۍ چې د کورونا وایرس له کبله د هغوی کاروبارونه تر ټولو زیات متاثر شوي د هغوی سټاکس ډېر په بره باندې تللي دي. طالبانو ویلي دوی تمه لري چې د امریکې منتخب صدر جو بایدن به د امریکې او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په حق لا شبه تړون په ځای وساتي. د صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه یا امریکا او طالبان د روان کال فروری په 9 په قطر کې د شرطونو لاندې توافق نامه شوي چې امریکایي امنیتوال ځواکونه به د مئی کال 2020 پورې د افغانستان نه وځي او بیا امریکا د افغانستان نه خپل پوځ به ویستل شروع کوي او د 13,000 نه دغه شمېره 4,500 ته راکمه کړې ده. په قطر کې د طالبانو ویان محمد نعیم وی او ای ته ویلي دغه توافقنامه یا تړون د افغانانو او امریکایانو په ګټه دی، باید په دې کې کوم بدلون ونه شي او عملي شي په حکم کې دواړه خواوې رضا شوي.
د وایس اف امریکا جیوري ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د وای رادیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه دا ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږي. په دې خبرونه کې به موږ په دویمه برخه کې خبرې ته کوو د پاکستان په اقتصاد باندې، د پاکستان برآمدات باندې چې د پاکستان د تجارت وزارت ځانته د راتلونکو 15 کالو لپاره څه هدف اخوده دي، او پاکستانی میډیا وایي چې پاکستان سعودي عرب ته خپلې دوا عرب ډالر قرض برته ورکوي. دغه قرض ولې ورکل کیږي؟ آیا د سعودي عرب له خوا ته غوښتنه شوې ده او پاکستان سره نورې لارې سړي؟ په دې باندې به موږ په تفصیل سره خبرې اترې کوو. خو راځو د خپلو ریپورټونو اړخته. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ خبري اعلانو ته ویلي دي چې کله هم دوی د استابلیشمنت نوم اخلي نو هر چاته معلومه ده چې د استابلیشمنت نه د دوی مطلب څه دی. نوموړي ویلي دي چې ځنې خلک د احترام نه کار اخلي او ځنې حقیقت پسندانه وي او خبره رښتیا او نیخ په نیغه باندې وکړي. اخواته د دې ترڅنګ د حکومت مخالف ګوندونو غورځنګ پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت د کورونو چارو وزیر اعجاز شاه په بیان باندې احتجاج کړی دی، او د مولانا فضل الرحمن په وینا اعجاز شاه اعتراف کړی دی چې پاکستان کې اصل ترکر څوک دی. نور حال په دې حق لبان تاسو ته موږ هم فواد نامه وړاندې کړو.
منتخب صدر جو بایدن او د هغه منتخبه نائب صدر کاملا هاریس د حکومتي واک تر انتقالولو لپاره یو ویب سټ پرانست. بایدن او هاریس وایي چې هغوی به په فوري توګه د کورونا وایرس په عالمي وبا او د دې وبا د لاسه چې د نړۍ په سر اقتصادي قوت یعنی امریکا کې مالی ستونزې راغلي دي، په موسمي بدلون او د سیستمیک نسل پرستۍ په ستونزې باندې تمرکز وکړي. هغوی همداراز ویلي چې موږ لګیا یو آمادګي نسو چې په هماغه اول ورځ رهبری وکړو. دا یقیني کړو چې د بایدن هاریس انتظامیه د دې وړتیا لري چې زموږ مخې ته راغلي تر ټولو بیړني چیلنجونو باندې کار وکړي. د بایدن نږدې همکاران وایي چې کله هغه واک تر لاسه کړي نو بایدن خیال لري چې د واک په هماغه اړومبو ورځو کې امریکا د پیریس موسمي بدلون تړون ته ور شامل کړي، او همداشان د صحت د نړیوال تنظیم یا دبليو ایچ او نه د وټلو په برخه کې د صدر ترامپ فیصله هم برته منسوخه وګرځوي. همداشان ویل کی چې بایدن په پام کې لري هغه پابندۍ لري کړي کوم چې صدر ترامپ د دینو مسلمانو ملکونو نه امریکا ته د خلکو پراتلولو لګولې دي. بایدن به هغه منصوبه هم بیرته به حال کړی کوم چې د ډریمرز په نوم ځوانانو ته په امریکا کې د پاتې کېدو امکان برابروي. ډریمرز هغه کسان ته ویل کیږي کوم چې په ماشوموالي کې پنا قانونه توګه امریکا ته راوستل شوی وي، خو وروسته دلته لوی شوی او دلته د اوسېدو لپاره سند نه لري. بایدن د خپل انتخابي مهم په دوران کې دا هم ویلي و چې خیال لري د ایران د جوهري وسلو د مخنیوي لپاره امریکا بیرته نړیوالې لوزنامې ته ور شامل کړي. په امریکا کې چې صدارتي واک له صدر نه بل صدر ته انتقالیږي، نه د حکومت په پالیسیو کې د فوري تغییراتو را څرګندېدل کومه نوې خبره نه ده، مګر دا ځل چې واک له ترامپ نه بایدن ته انتقالیږي نو په پالیسیو کې به بدلون ممکن ډیر د پام وړ وي چې د امریکا په دې وروستي سیاسي تاریخ کې به یې ساری نه ویلیدل شوی. یاد دې وي چې ډونالد ترامپ تر اوسه په دې انتخاباتو کې خپل ماته نه ده منلې، او نه هم بایدن ته د مبارکۍ د پاره ټلیفون کړی دی. هغه د انتخاباتو په نتایجو اعتراض لري او غواړي چې عدالت یې فیصله وکړي. ترامپ بغیر د دې چې کوم شواهد وړاندې کړي داوه لري چې په څو ایالتونو کې چې بایدن په کم توپیر سره بریالی ګڼل شوی دی هلته ګڼې د ووټونو په شمارنې کې خلافکاری شوې دي. د ترامپ کمپین د ګول یا دوشنبه لورز راهیسې په عدالتونو کې څو مقدمه پیل کړې دي. په همدې حال کې د امریکا یو پخوانی ریپبلیکن صدر جارج دبليو بوش د اتوارې یکشنبه په ورځ جو بایدن ته چې د تیرې هفتې په صدارتي انتخاباتو کې د ګټلو اټکل شوی دی مبارکي ورکړه، او وی ویل چې منتخب ډیموکرات صدر زموږ د ملک د مرشي کولو او متحد کولو لپاره خپل موقع ګټلې ده. جارج دبليو بوش ویلي دي چې له بایدن سره سیاسي اختلافات لري، خو بیا یې هم ویلي چې د هغه د کامیابۍ لپاره دعاګانې کوم او وعده ورکوم چې هر څه مې د لاس راشي ورسره به مرسته وکړم. ښاغلی بوش همداراز د بایدن مرستیال منتخبه نائب صدر کاملا هاریس ته ټلیفون کړی او ورته د کامیابی مبارکي ویل ده. جارج دبليو بوش په خپل پیغام کې دی ترڅنګ چې بایدن ته مبارکي ویل ده، دای هم لیکلی چې په دې انتخاباتو کې د ترامپ لخوا د څه باندې اویا میلیونه ووټونو اخیستنه یو غیر معمولی سیاسي لاسته راوړنه وه. هغه زیاته کړې ترامپ دا حق لري چې د ووټونو بیا شمیرنه وغواړي او قانوني چیلنجونو ته مخه کړي او په ناحل شو مسلوبه په مناسبه توګه فیصله کیږي. خو بوش دا هم ویلي چې د امریکا خلک کولی شي ډاډه اوسي چې دا انتخابات په بنیادي توګه منصفانه او سالمیت به یې برقراره پاتوي او نتیجه یې روښانه ده. احمد فواد لمی، وی او ای ډیو ریډیو، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، تاسو د احمد فواد لامی ریپورت واوریدو. دا د امریکای سیاست صدارتي انتخاباتو په حق لباندي وړاندې مونږه ریپورت د پیرولا شاس به تاسو ته ویل، هغه به مونږه لګوش په تاسو ته وړاندې کوو. خو د امریکای راتلونکي منتخب صدر ډانلډ ټرمپ بخنه واړم، جو بایدن تبا سر چیلنجونه بي د ملک دننه او په بهر نړۍ کې، او د دې لپاره نوموړې ستګلارې لري. په دې حق باندې تاسو ته زمونږه همکارا سمینه احسن یو رپورت وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا انګریزي څنګه هغه حالات ته کتنه کړې ده چې جو بایدن باید د صدر په توګه ترلاسه کړي. د نومبر په 3مه نیټه شوی انتخاب کې د واکمن ریپبلیکن پارټۍ د موجوده صدر ډونلډ ټرمپ خلاف جو بایدن کامیاب بلل شوی، خو د هغه د بریا په رسمي توګه اعلان لا نه دی شوی. نوې صدر بعد د جنوري په شلمه نیټه د خپلې سوکۍ سوګند پورته کړي. د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه په خپل ریپورت کې وایي، خپل انتخابي کمپاین کې به جو بایدن خلکو ته د ارزان بیا تعلیم او صحت د خیر خیګړې اسانتیا ورکولو، د کارکونکو معاش زیاتولو، د کم آمدن خلکو سره د مرستې او د میلیونونو په شمیر کې د روزګار موقع برابرولو لپاره د صفا توانایي د پیداوار منصوبې شروع کولو لوزونه کول. د هغه د صدارت لومړی ترجیبه د کرونا وایرس د مخنیوي د پاره ګامونه اغستل وی. ټاکل شوی دا چې د ګول یا دوشنبه په ورځ به هغه د وی ډلی د جوړولو اعلان هم کړي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې به د هغه مشاورت کړي. د امریکای د جانز هاپکینز یونیورسيټي تر مخه کرونا وایرس د لاسا وسپورې په امریکا کې 2,16,000 نه زیات خلک مړ شوی دي او 9.8 میلیونه تی ناروغ شوی دي. جو بایدن د خپل پیشرو ډونلډ ټرمپ د کرونا وایرس په تګلارې سختې نیوکې کوي. بایدن د جمعې په ورځ په خپل پلرنی ښار ویلمنټن کې یو تقریر کې وویل، په آینده سو میاشتو کې په یو شمېر ژوندونه د کرونا وایرس نه محفوظ کړي. څېړونکي وایي جو بایدن د لویو لویو مشکلاتو سره مخامخ دی او د هغه کامیابی به د ملک په یو ځای کولو کې او په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ سره په اتحاد کې وي. د ډلاویر یونیورسيټي د سیاسياتو استاد ډیوډ ریډلاویسک وای، دا وخت په امریکا کې جوور سیاسي اختلاف موجود دی، خو دا وخت تیرې دو سره سره به د تقسیم دغه پر هرونه سمشي. د کرونا وایرس د مخنیوي ترڅنګ جو بایدن د هغو شلو میلیونو پورې کارکونکو سره مرسته هم ترجیح ټاکلې ده چې د کرونا وایرس لامل د صنعتونو، ریسټورانونو او د ټیټرو د تړل کېدو په نتیجه کې بیروزګار شوی دی. د خپل ایجنډې د منځوري د پاره به بایدن په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ سره مفاهمت کوي، په خصوصي توګه په سېنات کې د ریپبلیکن پارټۍ مشر سېنټر میچ میکونل سره به بایدن لیندین کوي. د ټیکساس یونیورسيټي د سیاسياتو استاد شینن اوبراین وای، میچ میکونل د ډیموکراټک پارټۍ په زینو آزاد فکر موضوعاتو خپل خپین خلولې شي او بیا به بایدن ورسره مذاکرات کوي. د وایس اف امریکا ریپورت وای، که څه هم بایدن صدارت ګټلې ده، خو د هغه ګوند په سېنات کې اکثریت نه دی ترلاسه کړی او د سېنات په سلو اسوکو کې د هغه ډیموکراټک ګوند د ریپبلیکن پارټۍ سره 50-50 اسوکو برابرۍ ترلاسه کولو لپاره به په جورجیا کې د سېنات اسوکۍ ګټلو ته اړتیا لري. د وایس اف امریکا ریپورت وای، بایدن د پخوانی سېنټر او بیا د نائب صدر په حیثیت د سیاسي لیندین اوږده تجربه لري او پخوانی صدر براک اوباما د نائب صدر په حیثیت د میچ میکونل سره یو شمېر کامیاب مذاکرات کړي دي. د وایس اف امریکا ریپورت دا هم وای، هم دغه تجربه په بنیاد با جو بایدن په واشنگتن کې د حکومت په چارو کې ممکنه جمود ختمي. د وانډربیلټ یونیورسيټي د مواصلاتو استاد جیف بنټ وای، جو بایدن په کانګرس کې ډیر زړه تعلقات لري چې په بنیاد هغه په غیر متوقع ځایونو کې هم اتحادونه جوړولای شي چې په تیر سلورو کلونو کې داسې ډول اتحاد سازی په نظر کې نه دراغلي. د جمعې په ورځ خپل وینا کې جو بایدن د ښه حکومت لپاره د دواړو ګوندونو ډیموکراټیک او ریپبلیکنز ترمنس په همکاري زور ورکړو. هغه وویل دواړه ګوندونه به د یو بل مخالفین وي خو د یو بل دشمنان نه دي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د پاکستان د اقتصاد په حق لباندې به تاسو ته مونږه په دویمه برخه کې پوره تفصیل وړاندې کوو. یو تاسو دا هم وایو چې په داسې حال چې د کورونا وایرس په کیسونو کې په پاکستان کې په نړۍ کې زیاتوالی راغلی دی. ګنټه دوه وړاندې په امریکا کې فایزر کمپنۍ اعلان کړی دی چې دوی د کورونا وایرس لپاره مؤثر ویکسین تیار کړی دی او 90% دا مؤثر دی. دا ډیر غټ پرمختګ دی. په امریکا کې ډیر خوشاله پدې باندې کیږي. د امریکای سٹاک مارکیټونو په بره باندې تللی دي او دا دومره د دې وړاندې چې د اف ډی ای د امریکای فوډ اینڈ ډرګ ایڈمنستریشن کم یو معیار دی یو حد دی چې یو ویکسین د 30% نه بره کار کوي نو هغه منځوري ورکوي. او عام تور باندې چې کم د فلو یا د یخنۍ کم ویکسین دی هغه د 30% پور کار کوي خو دا 90% پور کار کوي چې مطلب یې دار چې ډېر مؤثر ویکسین دی. په دې باندې به روسو سات کې خبرې اترې کوو. خو راځو د پاکستان او د امریکای تعلقات په راتلونکي کې سیبي کچره جو بایدن واک تر لاسه کوي د راتلونکو سلورو کالو لپاره. زمونږ په پیښور کې خبريال مدثر شاد سړن کارانو سره خبرې اترې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو.
امریکا کې د نوی صدر جو بایدن په انتخاب پاکستان کې کارپوهان بلا بل نظرونه لري او د امریکا پاکستان سره تجارتی اقتصادي ستراتیژیکی او سفارتي اړیکو په حق ته فکر کوي. د نوی صدر پر اتک بده کې سمره بدلون شي. دیو چې په دې حق ته د پیښور پونتون د انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز ډایریکټر پروفیسر ډاکټر بابر شاه سره خبرې وکړې. نو هغه ویل نه یوازې امریکا بلکې د نړۍ ټول هیوادونه نور سره اړیکې د خپل ګټو رڼا کې جوړي. خو تاریخی توګه د امریکا ډیموکرات ګوند جمهوریت پرمختګ او سولې باندې زیات یقین لري. نو امکان دی چې پاکستان سره په دې سانګو کې مرسته نور هم سیوا کی.
په دې وخت کې ډیر زیات اندازې خو باندې ادم نشي لګولې. خو ولې چې دا ډیموکراتیکس چې دین دی په دنیا کې د انساني حقوقو حواله سره خبرې کوي، جمهوریت حواله سره خبرې کوي، د پیس پروموشن د امن د ترقۍ حواله سره خبرې کوي. نو که موږ هغه دغه نه وګورو، هغه نظر نه وګورو، نو موږ ویل شو چې را په دې علاقه کې بدایي د امن انساني حقوقو او د جمهوریت د پرمختګ لپاره پاکستان سره کار وکړي.
قوم د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګي چیرمن پروفیسر ډاکټر حسین شهید سهروردی بیا وای امریکا پاکستان سره هغه وخت خې اړیکې ساتلې دي چې ورته یوي یا بلې موضوع کې د مرستې ضرورت شوه دی. خو کله چې ضرورت ختم شوه دی نو بیا اړیکې هم ختمې شوې دي او دا په دې اړه نه لري چې صدر د ریپبلیکن ګوندې او کد ډیموکرات. او وای پاکستان له جو بایدن سره ډیر توقعات نه دي تړل پکار.
کوم پرزیدنٹ راشی امریکن اسٹیبلشمنٹ ډیر مضبوط دی او هغه مکه پالیسیان چې دی هغه به روان بساتی. دا ټکا ټوکا معاملات چې کیږي ټکا ټوکا چې تا فیور کیږي چې تا ایف ٹی ایف کې اگر چې تا فیور راشي اگر چې اوس پورې نه دي شوی او دام تاسو چې د امریکای اسٹیبلشمنٹ دی کې غټ لاس دی او دا جو بایدن چې تا خبر نه کوي مونږ سره یا هغه چې کم جھکاو انډیا طرف ته زیاته ده. دا چې څنګه مخکې اوباما زمانه کې څنګه چې دا ٹرمپ زمانه کې دا جو بایدن زمانه کې به هم کشان بئی.
زیات اکړه د امریکا نوی صدر یا حکومتي چارواکي به هغه مهال پاکستان سره مرستو ته اړشي چې پاکستان خپل ستونزې هواري کی چې پکې د طرح غړی ستونزې د جمهوریت ادارو قوی کول اقتصادي پرمختګ او د نړۍ نورو هیوادونو کې خپل ملګری پیدا کول شامل دي او کدا چې نوی نو د امریکا فشار په پاکستان هر وخت موجود وي که هل ته د هر ګون صدر ولی نوی د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبرونه د اوزو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکای نوی ټاکل شوی صدر جو بایدن ته مبارکي هم ویل ده او تمه سرګند کړل ده چې فراتونکو کې بعد افغانستان او د امریکای خ اړیکی وي په یو داسې وخت باندې به د امریکای اړیکی یا تعلقات کم اړخ ته دي چې په افغانستان کې امریکا خپل جنگ ختموي او د طالبانو سره یو تړون هم کړی دی. د منګا په افغانستان کې خبريال حق ملبان د سلنکارانو سره خبرې ترې کړې دي او دا ریپورت یې را لګلې.
افغان ولسمشر اشرف غنی دی امریکا شپکتل وختم ولسمشر جو بایدن او کاملا هاریس ته ولسمشریزو ټاکنو کې دی بریا مبارکي ترڅنګ امریکا دی افغانستان ستراتیژیک ملګری بلاله. ولسمشر غنی 13 ورځ په ټویټر لیکلی چې له امریکا سره دی افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا به له تروریزم سره دی مبارزې او په افغانستان کې دی سولې او ثبات دی ټینګیدو لپاره پیاوړی او نور هم دوام پیدا کړی او دی افغانستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ دی ستراتیژیک همکاري پر دوام ټینګار کړی دی. دی ولسمشر مړنی ویان صدیق صدیقی وای امریکا زمونږ بنیادی شریک دی او په تیرو نونسو کالونو کې دی افغانستان سره ولاړ دی او زمونږ دی هیواد ملاتړ کوي. خغلی صدیقی زیاتوی دی جو بایدن څخه هیله داد چې افغانستان کې دی تروریزم سره مبارزه او دی افغان سولې راوستو په برخه کې ورسره ګډ کار وکړي. صدیقی وویل
کاز موږ بنیادی شریک دی او په تیر 19 کالونو کې زموږ سره ولاړ دی او زموږ د هیواد ملاتړ کوي. نو زموږ هیله ده چې موږ روابط به د امریکا سره نورم پراختیا ومومي. پرون هم پیام کې ولسمشر پر دې باندې تاکید وکړ چې د ترهګرۍ سره مبارزه او په افغانستان کې سوله راوستل دغه دوه مسایل مهمه مسایل وي چې موږ هیله لرو د امریکا سره به باندې په ګډه کار وکړو.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې جو بایدن د امریکا په سیاست کې ډیره سابقه لري او د افغانستان په حالاتو ښه خبر لري او د افغانستان په څلوېخ کلن جنگ کې دخیل وو. د سیاسي چارو کارپوه هدایت الله پختین وایي چې جو بایدن داسې وخت واکته رسیږي چې په خنی ولسمشر ډونالد ټرمپ نړیواله سطحه باندې د زینو تړونونو څخه وتلی دی او جو بایدن ته به لومړیتوب دغه مسایل وي او د افغانستان مسایلو کې به ځنډ راشي. ښاغلی پختین وویل
سولې په خبرو کې به لږ څه ناته ځنډ راځي ځکه جو بایدن داسې وخت قدرت ترسیږي چې ټرمپ په نړیواله سطح باندې ځینې تړونونو څخه وتلی دی چې دی هغه د اقلیم بدلون تړون دی، د ایران تړون دی، همداسې د بالستیک توغندیو تړون دی، دغه تړونونه دي. نو جرمني څخه خپل سرتیري باسلی دي چې دا به د لږ څه ناته ټکنتوب د افغانستان په برخه کې راولي ځکه جو بایدن ته باتمن لومړنی موضوع دی هغه د هوا اقلیم دی، همداسې د ایران موضوع، همداسې د جرمني موضوع دغه د
دوا ورځې وړاندې جو بایدن د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د رسنیو لخوا بریالی اعلان شوی دی. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبرونه دا ګران اوریدونکو تاسو ته وایو چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. نه کسان د پاکستان د شمیرې تر مخه په تیر شوو ورځو کې مړ شوې دي. فوشا 1400 کسان د دې نه متاثر شوې دي او په ملک کې حکومت کوشش کوي چې څنګه له دې مخنیوی وکړي شي. خو تر ټولو غټ پیشرفت یا پرمختګ چې نن کم شوی دی دا په تیرو دوو ګڼو کې د دې خبر مخې ته راغلی دی او د امریکې فایزر کمپنۍ اعلان کړی دی چې دوی د بایو ان ټیک کمپنۍ سره په شریکه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ویکسین تیار کړی دی چې د 90% نه زیات مؤثر دی. او د فایزر کمپنۍ چیرمن ډاکټر البرټ بورلا د امریکای خبری ادارې سی ان بی سی ته ویلي دي هغه فکر کوي چې د سورنګ بل اړخته اوس رڼا په نظر باندې راځي. یقینا دا یو ډیر غټ پرمختګ دی او دوی ویلي دي چې په کال 2000 یعنی هم په دې کال کې به دوی 1.2 د یو میلیون زیات وکسین ټولې نړۍ ته ورکوي او د دې نه علاوه به په راتلونکي کال کې دا د 1 بلین یا 1 ارب نه زیات وکسین دی ټولې دنیا ته ورکوي. یقینا دا ډېر غټ پرمختګ دی په امریکا کې او د ټولې نړۍ لپاره. دغه وکسین به بیا سیوا کیږي هم چې ټولې نړۍ ته دا ورسیږي. ما چې کوم شمیره یاد کړل دا خو 60 میلیونه د 1 میلیون نه ده چې دی به وکسین ټولې نړۍ ته رسوي. په دې باندې به وخت موږ تاسو خبرو چې په دې کې نوي پرمختګونه سکیږي. خو اوس د بل خپل رپورت اړخته دوه اخیری رپورت دی د دې برخې په پاکستان کې د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن 13 ورځ د خبريالانو د پښتنو ځوابونه ورکوله په بخ ویل دي چې کله هم دي د استابلیشمنت خبره کوي نو هر چاته معلومه ده چې د استابلیشمنت نه مطلب د دوی څوک دي. نو مولي د پوس اړخته اشاره وکړه او وی ویل چې ځنې خلک د احترام لوجي د پوز نوم نه اخلي او ځنې خلک حقیقت تسنوي او هغوی نیخ پنیغه باندې دغه اداري نوم واخلي. په دې حق باندې یو رپورت د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیرولا اشاره کوي.
اسلام آباد کې د حکومت مخالف اتحادی د مشرانو د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د پی ډی ایم صدر مولانا فضل الرحمن سیاسي چارو کې د فوز لاسوخنه په سر دوی کې د ویش تاثر رد کړي دي. هغه ویلي چې د اولس یو منتخب وزیر اعظم باندې په نوم سره څوک الزام لګول شونه د بل یو ادارې د مشر نوم اغستل څه ګناه نه ده. دور وزړوان دی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلو هغه په دې حیران پاتې شو چې په خوالي وزیر اعظم نواز شریف د فوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او آی ایس آی مشر باندې نیخ پنیغه تورونه لګولی. مولانا فضل رحمان زیاته کړی پی ډی ایم د خپل هدفونو ترلاسه کولو په هیواد کې د یو حقيقي جمهوریت نظام لپاره د یو نوې چارټر اف ډیموکراسي یا جمهوریت منشور جوړولو پریکړه کړې ده.
13 کو بھی اجلاس ہوگا، 14 کو بھی ہوگا اور اس میں میثاق بھی طے کیا جائے گا اور آئندہ کے لیے روڈ میپ بھی طے کیا جائے گا. ایک ملک کے نظام پر بات ہو رہی ہے، کس طرح قوم کو مطمئن کرنا ہے.
اغه ویلی دا د ټول هیواد د نظام د بدلولو خبره ده، ځکه روانه اونۍ د 13 او 14 نیټه باندې پی ډی ایم کې شامل ټول جماعتونه به په دې اړه خپل حتمی سپارښتنې وړاندې کوي. دان ورځپاړه د غونډه کې شریک د مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خولې وای دوی کال 2006 کې لاسلیک شوی میثاق جمهوریت غزولو په ځای نوې تړون کې غرضی دي. دغه میثاق د لارې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز پراتلونکي کې فوزي استخباراتي ادارو سره اړیکه نو ساتلو په خلې کړو. خو بیا دواړو ګوندونو ترننه پورې په یو بل باندې دغه میثاق د سرغړونې تورونه هم لګوي. د سیاسي چارو سیړونکو امتیاز عالم وای وړاندې نه لوی سیاسي ګوندونو په یو بل باندې بے باوري له امله پی ډی ایم نوې چارټر اف ډیموکراسي یا جمهوریت منشور جوړول غواړي. خودی ټینګار کوي چې مخالف ګوندونو اتحادیه ته پکار دي چې یوازې د خپل سیاسي مطالبات په ځای دي کې د اولس بنیادی بشري حقوقو تحفظ هم باوري جوړ کړي.
یہ تو نہیں ہے جمہوریت کے نام پر آپ فلاں کو کیریئر بنائے اور فلاں کو کیریئر بنائے، اور تو ہمیں کلیئر گارنٹی چاہیے شہریوں کو ان پارٹی سے.
اغه وای پی ڈی ایم د زنانو اقلیتونو حقونه هم مومنی. امتیاز عالم په خبره د پاکستان اولس د پی ڈی ایم نه دا ضمانت هم غواړي چې د جمهوریت په نوم باندې به کومه یوه ډله اقلیت نه ګرځولي کیږي. پاکستان ډیموکراتیک موومنت د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او د نوې انتخاباتو په ګډون شپږ وختونو په سر د لواندنه ګرد د هیواد کې احتجاجي غونډه کوي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د پی ډی ایم بیانیه د ملکی سلامتیا ادارو په ضد بلی. حکومت په پی ډی ایم باندې د اړی ګړی خورولو الزام هم لګوي. د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز وی د پی ډی ایم سور وزې پس نوې منشور جوړولو خبره خای چې د دوی نه لارې ګذر خطا دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. وړاندې د دینه چې مونږ خپل پروګرام او د دې په موضوع خبرې اترې وکړو، یو ځل بیا به تاسو ته ووایو یقینا د ټولې دنیا د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره هم ده چې په یو داسې وخت باندې چې د جمی موسم راتلو سره سره د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی هم راغلی دی. وخت په وخت د دینه خلک ملکی یو داش میرا ملیونونو ته رسیدلې ده. هر یو ملک په زرګونو خلک ملدي او په ځینې ملکونو کې د لاک نه هم اوختي دي. د امریکای فایزر کمپنی اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس خلاف یې موثر ویکسین تیار کړی دی د یوې بلې کمپنی سره په شریکه باندې. د بلې کمپنی نوم دی بایو ان ټیک، او ویلي دي چې د دې ویکسین 90% موثر دی. تاسو ته به صرف تومره ووایو چې موږ کله میډیا وکتله ډاکټران درته وایي چې د فلو یا چې کوم زکام وي د دې لپاره چې کوم ویکسین دی هغه 90% موثر دی. او د دې نه علاوه هغه بیماری چې اوس تقریبا ختم شوی دی ډېرې لګې دي، د مثال په توګه باندې چیچک، خسره، هغه بیمارو ویکسین خو شاده 90% پورې موثر دی. نو د دې نه معلومیږي چې دا څومره موثر ویکسین دی په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې چې کوم سټاک مارکیټونه دا وخت کلاو دي هغه دې ته ډېر مثبت رد عمل ښودلی دی او دا ډېر په بره باندې تللی دی. او خاص کر هغه سټاک یا هغه کاروبارونه چې هغه د کورونا وایرس له کبله ډېر متاثر شوي دي. د دې مطلب دا رې چې په جهازونو کې به تګ راتګ بیرته شروع شي، کاروبارونه به بیرته پرانستل شي، او 90% یو ډېر غټ پرمختګ دی چې ویکسین موثر ثابت دي. په دې باندې به موږ تاسو ته وخت وخت باندې رپورټونه وړاندې کوو. خو راځو د خپل موضوع اړخته. زمونږ سره په دې پروګرام کې موضوعګانې دي د پاکستان اقتصاد. پاکستان میډیا کې رپورټونه داسې راغلي دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو حکومتي ذریعو نه میډیا ته خبرونه ملو شوې دي چې پاکستان کې د شي سعودي عرب ته خپل 2 ارب ډالر قرض واپس کی. دا قرض داسې امداد نو او پاکستان به دا واپس کوو. پاکستان اوس نورې لارې چارې ګوري چې څنګه خپل چې کوم فارن ریزروز دي یا هغه 2 بلین ډالر په ځای باندې وساتي، ځکه کدا کمیږي نو پاکستان ته بیا مشکلات پیدا کیږي. او د دې علاوه د پاکستان د کامرس یا د خزانه چې کوم وزارت ته هغوی د راتلونکو 5 کلونو لپاره د اکسپورتس یا د مرابداتو هدف ایښودلی دی 10 ارب یا بلین ډالر. پاکستان دغه څومره لوی هدف ځان ته ایښودلی، یو امبیشس یا د خواهشونو ډک هدف ته څومره دا ترلاسه کولی شي، دا وخت د پاکستان برآمدات سری. په دې باندې به موږ خبرې اترې کوو. زموږ سره د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي پروفیسر موږ سره په پروګرام کې راغلي دي. هغوی ته په پروګرام کې سلام وشوایو. پروفیسر صاحب، ډاکټر میراج الحق صاحب، تاسو ته سلام وشوایو. په خیر علي.
جی مننه تاسو، ډیره شکریہ، مننه.
ډاکټر صاحب، د پاکستان لخوا سعودي عرب ته د 2 بلین ډالرو چې کوم خبر مخته راغلی، پرون په پاکستانی میډیا کې هم راغلی، پاکستان سوینه یو عرب اسلامي ملک هم د موږ د سیاست اړخ ته نو چې آیا نو کوم سیاسي وجوهات دي د دې شاته او کوم څه د اقتصادي اړخ ته برازو، سمره د پاکستان لپاره دا ممکن ده چې یو ملک له پیسې ورکې اوس په نورو ځینو کې ګوري د پاکستان اقتصادي صورتحال تاسو څنګه ښکاري؟
جی مننه. اصل کې پاکستان خو په دې وس وخت کې هم حکومت خو دا داوا ده چې اکنامیک انډیکیټر کې دینه راغې یو پازیټیو چې د نو ټرند دی، یعنی په کې یو مثبت پرمختګ دی، مخ په وړاندې باندې روان دي. خو کو تاسو خیال وکړئ هم دا غیب نه ده چې حکومت چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے نو پاگا کے خو کمی را غلے دے تیر کال پر نسبت پاندے او دا شان چی کم فسکل گئے پو مالیاتی خسارا وا نو دو حکمت کم چی ریوینیو دا داغی چی کم آمدن دے آغا دا ٹیکس او دا نان ٹیکس دوان شکلنو کے دا تیر کال پر نسبت پاندے چی واشی ویلی خواغی پا دا غا ریپورٹ کی یو خبر دا سی ہم کڑی دا چی کم چی انفلیشن دے او کم چې پرایویټ کریډټ او پرایویټ انویسټر دی، یعنی سرمایه کار دی، نو هغه هم د وسه پورې هغه چې دی نو ډیر زیات په دباو کې دی او دغه کم چې هغه یو انډیکس ډیولپ کړی دی نو هغه وینا د سټیټ بینک په رپورت مطابق دا ده چې دغه تمنګ پازیټیو نشو ویلې بلکې دغه نیگیټیو دی، ځکه چې تھریش هولډ لیول چې دی نو هغه د 50 عدد چې کمی یعنی 50% نه هغه لاندې دی، نو یعنی پاکستان اکانومی وس هم د ډیر ستونزو سره مخامخ ده. بل چې تاسو کوم خبر وکړه چې یاره وس دی وس وخت کې سو پاکستان حکومت چونکه کله چې دا حکومت راغلی وو نو سعودي عرب د شپږ اشاریه دوه بلیونو یعنی اربو ډالر پاکستان ته چې دینو یو ریلیف پیکیج ورکړی وو، پاکي 3 بلیونه چې وینا کیش وو یعنی 3 ارب ډالر سعودي عرب پاکستان ته کیش ورکړی وی کوم چې پاکستان باندې یو پریشر او فارن ایکسچینج ریزرو چې ونه غا ډیر زیات په دې سره کمی دا دیم چې 3.2% نه غا ډیپر پیمنٹ او د ګیس او د تیلو او وس چې کوم را روانه مېشته نه هغه کې چې کوم کیش دی کوم پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړی شوی د سعودي عرب د طرفه نو پاکی را روان میش کی چونکہ آگے میچوریٹی ڈیٹ تے دغه یو ارب ڈالر د پاکستان حکومت باوند دی چې هغه سعودي عرب ته ورکی. اوس د بده مرغه پاکستان فارن ایکسچینج ویزر چې دا نه هغه په دې وس وخت کې جنون فارن ایکسچینج ویزر چې دا نه هغه 2 ارب ډالر را حکومت پاکستان دا غواړي چې زمنګا دغه 2 ارب ډالر نه په یو حال کې هم د پاکستان فارن ایکسچینج ویزر د زری مبادله چې کوم ذخیره ده چې هغه 2 ارب ډالر نه لاندې رانشي نو حکومت کو پرکه سعودي عرب ته د 1 ارب ډالر ورکي، بلکې یو عرب سټیټ دوبۍ ته هم 2 ارب ډالر چې دین هغه په ډیر روان وخت کې ورکول دي. نو حکومت نو زه ډیره لپاره حل ځلې کوي کو پرکه سعودي عرب سره چې اګریمنت یا د دوبۍ سره دغه اګریمنت ونشي او هغه دغه د پارلمنت وخت رانه کی هغه په ټایم باندې هغه ته ورکول شي نو د پاکستان په ذریعہ مبادله چې کومه ذخیره ده یعنی فارن ایکسچینج ریزرو نو په هغه باندې دوباره پرشر راتلی شي. د پرشر دراتلو سره مهمه خبره دا ده چې د پاکستان کرنسی چې ده نو د هغه قدر نور هم کمی دی شي، د هغه د کمی د وجه سره د روپی په قدر کې چې کله کمی د ډالر په مقابله کې راشي نو کم چې انفلیشن دی منګایي ده په دې کې دا نور سیوا کې دی شي او حکومت چې دی نو دا په پرشر کې راتلی شي. حکومت ته اوس دغه 3 ارب ډالر کو پرس کور کوي د یو ارب ډالر د سعودي او د شان د دوبۍ نو دا غي سره فارن ایکسچینج زرو باندې پرشر راتلی شي، دا غي سره د پاکستان د روپی قدر د ډالر په مقابله کې کمی دی شي، منګایي راتلی شي او حکومت نور په پرشر کې راتلی شي.
پاکستان سره تاسو څه وینئ؟ لاری سی دی آیا د پاکستان درنه د عمران خان حکومت تر اوسه پورې په واک راغلی دی او ژمنه او وعده هم کړی وي، آیا د بل یو ملک نه د پیسو اخستو په ځای باندې خپل د ملک دننه ور سره د دې سهل شته؟
جی حکومت کو خیال تاسو کوي نو بالکل دا یو د کانفیډنس سره هغه دا سټیټمنټ ایون پرایم منسٹر سوتو دل هغه دا سټیټمنټ په دې تیر وخت کې یعنی د 3 هفتې مخ کې هغه دا ډېر پراود دي دا خبره کوي چې یاره زمونږ چې کوم ستونزې وي او زمونږ فنډامنټل کوم ایشو په اکانومي کې چې هغه کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ وو نو هغه چونکی کم شوی دی بلکې هغه سرپلس ته تللی دی اوس. او بل د ریمیټنسز یعنی د بهر نه چې کوم ورسی پاکستانی پاکستان ته چې کوم د ډالر په شکل کې فورن کرنسی په شکل کې چې کومې پیسې رالیږي ریمیټنسز کې هم ډېر زیات سیګنیفیکینټ هغه کې چې دینو اضافه شوې ده. نو د حکومت خدا یو پراؤڈ او دا غی یو کلیم دا دے چیرا دا ڈالر دا دا ایکسپورٹ ارننگ پر شکل کی زمین تجارتی خسارہ کم شوی دا ناغا ہم منگ تا یو ڈالر انفلو دا بلکہ دا ڈیفیسٹ نا چی دینو دا غا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم شوی دے بلکہ وہ سرپلس کی دے دیم دا ریمیٹنسز پر شکل کی چی دینو آغا انفلو دا او دا شان فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہم سوا شوی دے نو ڈالر انفلو دا حکومت تاسو خیال وکړئ کله چې سعودي عرب هغه وخت راغې دغه یو ارب ډالرو نو حکومت داره چې پرشر کې راغې کو پر کې حکومت سره خپل دغه ریسورس وې او دا کې واقع دا چې سټیبلیټي وې چې یانا چې موږ سره ډالر راغلې دي او هر شانتي د ایکسپورت کې ډالر راغلي د اف ډی آی په شکل کې انفلو شوې ده نو حکومت سره خپل ریزرو کې داسې سپیس جوړیږي چې هغه سعودي عرب دغه پرشر وانه دي او هغه ته یو ارب ډالر چې دی نو هغه ورکي. خو زما خپل خیال دا دی چې دغه څنګه څه سرپلس راغلی دی یعنی ټریډ سرپلس دی دا شان ریمیټنسز هم سوا شوي دي تو خود حکومت سره فاینانشیل هغه سپیس نه دی جوړ شوی چې هغه ډېر ایزی او ډېر په اسانه طریقه سره د خپل ذریعہ د خپل چې دغه سره کوم ریسورس دي او هغه سعودي عرب ته هغه پیسې ورکي او زمونږ چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو ده زر مبادله چې کوم ذخیره ده هغه باندې اثر پرې نه وځي.
او موږ خپل اوریدونکو ته دا هم وایو چې کله هم یو ملک چاله پیسې قرض ورکوي نو دا حسینه وي پاکستان په دې باندې 3.2% ټیکس ورکوي او دا په پیسو کې نوی دا اکثر د فیصدی په لحاظ سره د ډالرو په نړیوال مارکیټ کې ځکه چې د پیسې په هغه سره ګورو نو بیا دا ډېر کم جوړیږي دا ټول د ډالرو په حساب سره کېږي ځکه چې ډالر په نړۍ کې یو مثبت یو مستحکم کرنسی ده د هغې له وجې دا هر څه په ډالر کې کیږي. ډاکټر صاحب یو راځو د کامرس د پاکستان د تجارت چې کوم وزارت ته دوی د 30 بلین ډالرو ایکسپورت هدف اخو دی د برآمداتو څومره دا تاسو وینئ چې دومره یو لوی هدف اخو دی پاکستان څومره پورې برآمدات دغه اهداف ترلاسه کولای شي او د پاکستان سدي په برآمداتو کې
یعنی کی داسې ټارګټ او کم چې هدف او خود په ډیره خبره ده چې هغه کې اقتصادي پرمختګ به د غشان د انفلیشن د منګایي کمواله ده او د غربت کمې ده د غشان ایکسپورت کې تاسو ذکر وکړو چې هغه تقریبا 2 بلین ډالرو هغه ټارګټ خو ده دا ډیره خبره ده خو دا چې یو ریل یعنی یو ویژن یو ډریم یو خوب لیدل او یو ویژن دی چې هغه بالکل یو ریل هغه ټارګټ دی نو هغه اچیو کولای شي هغه ته یعنی کو پرس کا هغه اچیو هم نکړی شي هغه ته کلوز یو ټچ ور کولای شي. زما خپل خیال داري چې ټارګټ تو خودی خدای دې لپاره به داسې انوایرمنټ او داسې سټرکچر او داسې پالیسی سایډ باندې هم کار کول پکاري چې زمونږ کم ایکسپورت چې دینه هغه پروډکشن لاین کې تیزی راشي او کم چې ایکسپورت ارننګ دی هغه سیوا شي دا غیر لپاره ډیر کار کول پکار دی هغه یو لانګ ټرم دره چې استراتیجی دا غیر لپاره یو ډاینامیک اپروچ سره کار کول پکار دی یو خدای چې په ملک کې دننه چې کم پولیټیکل انسټیبلیټی دا کو پرت کدا دا شي نو دره چې پروډکشن لاین باندې ډیر بد اثر پیوږي انرجی کرایسیس باندې په ګیس او په بجلی په دوانو باندې کار کول دي دا شان انفراستراکچر باندې کار کول دي او کم چې ډاکومنټیشن دی هغه د انویسټر د پروډوسر د لپاره هغه اسانه ول دي بلکې کم ایکسپورت مارکیټ ته پاتې ویلیو ډیشن هغه کمپټیټیو جوړول دي نو پاکی ویلیو ایڈیشن کول دی دا شان دا غیر پار یو نیو مارکیٹ په دنیا کې هغه هانټ کول دی یو دا غیر دا پار یو نیو مارکیټ چې نه هغه دا غیر سرچینګ پکار دی دا شان دا غیر ډایمنشن هم چینج کول پکار دی نو په دې ډاینامیک مختلف ډاینامکس باندې چې کله کار وکړي شي او ویلیو ایڈیشن راشي دا شان ته کم چې انرژي کرایسي دی پولیټیکل انسټیبিলিটি دا او کم ډاکومنټیشن دی په دې باندې حکومت پراپر ورک کوي دا شان دا غیر ډایمنشن بدل شي کم چې ټریډیشنل مارکیټ ته یورپ او یو ایس او میډل ایست زمونږه ټریډیشنل مارکیټ ته دا غیر سره سره په نور دنیا کې هم د پاکستان ایکسپورت لپاره مارکیټ چې نه هغه ولټول شي او ویلیو ایڈیشن راشی په دنیا کې پر یونټ کاست کمپلیشن پر یونټ کاست کمې دوه سره به دوباره دا خبره چې یو خو انرژي کرایسس کومول دي بل سوفیسټیکیټډ لیټیسټ ټیکنالوژي چې دا نو هغه اډاپټ کول دي او خپل چې کم ورکرز دي پروډکشن لائن کې چې کم خلک کار کوي په انډستریز کې نو دا غي افیشینسي سیوا کول دي هغه ته سکیل ورکول دي هغه ایجوکیټ کول دي کله چې دا ټول خبرې وشي نو زمونږه کم ایکسپورت دی دنیا ته موږ ورکو نه هغه کمپټیټیو شي پاتیو ویلیو ایڈیشن لري او دا غیر لپاره موږ یو مارکیټ جوړولای شو نو دا غیر لپاره کو پرک دا ټول خبرې حکومت کولای شي او دا سه دا غیر سره پروګرامي نو به شک چاغي دا ټارګټ اچو کولای شي خو په دې باندې ډېر ایمرجنسی بیس باندې کار کول دي
ډاکټر صاحب په پاکستان کې راځو د عام خلکو لږ خبرو ته کېدی چې ځینې خلک دا خبرې خو یقینا ډېر خلک پوهیږي به خو د عام خلکو لپاره تر ټولو غټه مسله هغه ګرانی وي د تیلو بای وي د هغې له وجې ډېر زیات متاثر کیږي او ګرانی د هر یو کور مسله ده سوینې پاکستان کې د حکومت سره تر اوسه پورې د ګرانی مخه نیول لپاره دا څه په نظر نه راځي او هغه ښکار دي هر څه ګرانی کې وخت په وخت باندې څه محرکات او څه وجوهات د دې په شخکار چې هر څه هغه شان ګرانیږي او د تیر حکومتونو سره چې موازنه وکړي شي نو هغه کې کم کمې نه راځي بلکې هغه بره روانه ده
جی زه بخنه غواړم دا خبره البلګه نورم به ټیکنیکل جوړیږي خو بازار کې زه بخنه غواړم چې په لندو اسانه ټکو کې کوشش کوم چې دا اسه کې د حکومت د دې حکومت ډیمانډ منیجمنت پالیسی دا تاسو کو اوس دا لیټیسټ کوم ریپورت راغلی د سٹیټ بینک اف پاکستان له پاکي هم دی دا خبره کړي چې را سنځي چې دی نو عوام چې دی نو هغه چې کوم غي سروې کړي و اگست کې جولای اگست کې نه پاکي د ټول نه غټه سنځي چې دا هغه ګرانواله چې څنګه تاسو ذکر وکړو وز دې محرکات د دې فیکٹرز او د دې ناغه د حکومت دغه ډیمانډ منیجمنت پالیسی دا چې پاره یو خو د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې کمولو د دې سره د پاکستانی کرنسی د ډی ویلیویشن د وجه سره د وجه نه کم چې امپورټډ کماټي د بهر نه چې کم مونږ چې نه واړو نه هغه ګران شو دغه قیمتونه کړ شو دریم د حکومت ټیکس پالیسی د چاغه ټیکس چې نه هغه سیوا کړی دی دریم انرژي چې کم دی ګیس او کم چې پټرول دی یعنی آئن پروډکټس چې دی نه دا هغه قیمتونه سیوا شوی دی څلورم حکومت چې کم رعایتونه به ورکول نه پاره کې ډیر زیات په ډراکلی دی هغه واپس اغستی دی او څلورم کو تاسو خیال وکړئ پینځم نو هغه سپلای لاین چې کم دی یعنی پروډکشن لاین چې دی نو دا هغه کې سستواله دی او دا غي غټه وجه د حکومت یو خو د تیل او د ګیس نرخونه سیوا کول دي دویم کو تاسو خیال وکړئ امپورټ باندې سره ریسټریکشن هم لګیدلیو څلورم ټیکس سیوا کول دي سبسډي به ډرا کول دي دا غي د وجه نه هم سرمایه‌کاری کا مشوره پروډکشن لاین چې دینو دا غي کې تیزی هغه شانت نشته ده دغه وجه ده دغه وجوهات دي چې حکومت کم شره سودم سیوا کړو دغه وجوهات دي چې یو ټیکس سیوا کول د ګیس او د تیل نرخونه سیوا کول دي سبسډي یعنی رعایت ډرا کول دي د روپۍ په قدر کې کمې ده او انټرسټ سره سچ دي نو غډیر چت ساتل دي دا ټول کم پالیسی چېونو دا ډیمانډ منیجمنت پالیسی او د حکومت کم ټارګټونو په غیبه نه داو چې موږ کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ کم کو تجارتی خساره کم کو او کم چې مالیاتی خساره دا کم کو نو تجارتی خساره حکومت دا کلیم کوي چې موږ کم کړه او کو پر کاغه د ایکسپورت د سایډ نه یي چې ایکسپورت سی واشي وي نو هغه ډیره خبره وا خو زما په خیال سره امپورت دغه سره حکومت په غیر ریسټریکشن لګول امپورت کم شي وی دي ان یو دا د حکومت ډیماند منیجمنت دا پالیسی زوا چې دا غي د وژنې چې دینو ګرانواله ډیر زیات سی واشو او حکومت کو پرس کا دا غواړي چې را مونږه دا ګرانواله او کم چې انفلیشن دی دا کم شي او په دې کې سټیبیلیټی راشي نو هم دا کا پالیسی نه ریویزټ کول دي په دا پالیسی نه په ټیکس باندې کار کول دي ټیکس ریټ نه ټیکس نیټ سی واکول دي خو ټیکس ریټ نور سی واکول دي په کار دا شان انټرست ریټ حکومت لاندې کو نو اوس کتلې شي چې د دې ریفرکشن پر روان وخت څه دی او د دې سره پروډکشن لاین باندې سپلای سایډ چې دغه هغه مضبوطیږي دا شان د تیلو چې باندې چې کوم سبسډي وا هغه وډرا کول چې کومونه هغه یو ډیر غټه مسله په دې منګای کې په دې ګرانوالي کې دا غیلا است نو حکومت هم د فیسکل ټریډ او مونیټری پالیسی د تجارتی پالیسی دا او د مالیاتی پالیسی دا او د زری پالیسی دا مونیټری فیسکل او ټریډ پالیسی دي چې هغه ریویزټ کی او دا غي سره به دای چې په ګرانوالي باندې قابو راتلی شي نور چې حکومت د ما په خیل سره کم ټایګر فورس وغیرہ دا منیجمنت سایډ باندې دی خو زما خپل خیال ده دی چې دا ډیوریبل او یو پایدار حل نه دی د منګایي او د ګرانوالي د کومو پالیسو د وجنا یعنی د مالیاتی پالیسۍ د وجنا د زری پالیسۍ د وجنا او د تجارتی پالیسۍ د حکومت د وجنا دا ګرانواله راغله دی هغه ریویزټ کول دي او پاغي باندې کار کول دي نو په ګرانواله چې دین په دې کې قابو موندل شي
تاسو د ویلې چې د بیا کتنه کول په کار دی یاري ویزټ کول په کار دی ذریو نورې ټکمې پالیسۍ دي په ذری پالیسۍ کې څه بدلون کول په کار دی زبا اسد دی یو لن مثال در کوم لکه په امریکا کې د خپې پیداوار لپاره بیلابېلې طریقې خپلول کېږي څنګه مختلفه طریقې دي د دین علاوه انډستریز دلته ډیر زیات مضبوط دي تاسو چې کوم ریویزټ وای چې لکه د دې ته بیا کتنه وکړ شي سو ویني کوم ځینو کې خامې او کمزورې دي او یا مکمله توګه باندې هغه کې بدلون پکار دي
جی تاسو او زه تاسو اولی زری پالیسی یعنی منیټری پالیسی چې وا نو هغه کو تاسو خیال وکړي حکومت چې دغه هغه د دولت شنواله 30% پورې هغه خو دی وا دا تیر دوه کال چې دا تاسو مخې ته را چې هغه 2 ډیجټ کې وا او د گاونډي چې څومره هیوادونه دي د ټولو سره چې موازنه وکړي نو د پاکستان چې کم پالیسی ریټو یعنی شرسودونه هغه د نورو په نسبت د نورو هیوادونو په نسبت باندې ډیر سی واو او دا غي سره چې کله ډاکومنټیشن ورته نو د 30% نه بلکې د 14% ته رسیدل نو کوم چې انویسټر وو کوم خلکو چې پروډکشن باندې کار کوي هغه مارکیټ ته رسد ورکړي هغه دغه سپلای کوي دغه شیزونه هغه چې کله انویسټمنټ وکړي هغه سرمایه کاری کوي هغه خپل پروډکشن لاین کې هغه تیزی راولي نو دغه سره سپلای سیوا شي کو ډیمان هغه نه دغه سره کمې په منګای کې راتلی شي حکومت ډیر وخت پورې دغه انټرست ریټ چې دین هغه ډیر سیو خو د وسکو هغه ریویزټ کو څنګه چې ما ذکر وکړو چې ریویزټ کو
ما تاسو په پکې کلکشن ایون ټیکنیکل کې لاړو دا هغه وجه خو غنیدانه ده چې په پاکستان کې چونکی ګرانی ډیره ده او یا انفلیشن سی واکېږي نو هغه د ټیکس سره به هغه مجبورن هغه شان ساتي ځکه چې په ټوله دنیا کې چې کم انفلیشن وی هغه ک حساب وکړي شي او د سر هر سره نو هغه یو شان راځي
نو ازو د ټیکس ریټ خبر په دې وخت کې کوم د انټرست ریټ خبر کوم د شرسود خبر کوم جی جی نو شرسود چې کله سی واو نو دلته سرمایه‌کاری نه کېده سرمایه‌کاری چې کله نکېږي نو رسد کمیږي راغې سره پروډکشن کمیږي پروډکشن اکټیویټیز کمیږي او دا غي سره چې کله رسد او د طلب پمنس کې ګیپ سی واچی نو د منګایي او د ګرانوالي یو وجه دغه همي ځکه چې رسد هغه مرنۍ طلب هغه یا سی وای نو دا غي سره چې دینو قیمتونه سی واچیږي زما خپل تاسو چې کوم سوال وکړ چې حکومت څنګه ریویزټ وکړي نو څنګه چې هغه شرسود د 1300 وس تقریبا وو اته په سر تر اوسه ده ناغي ریویزټ وکړو د دې به ریفرکشن د دې به خه اثرات راځي دې خه اثرات په دای چې په کم شرسود باندې به وس خلک پیسې چټي او کم چې پرایویټ کریډټ هغه به سی واچیږي ناغي سره به یو خبر روزګار مقیم ملويږي او بل چې کم رسب چې دی د هغې سپلائی به یعنی سپلائی به سایډ چې دی نو دا به مضبوطیږي او کله چې سپلائی یعنی د رسب او د طلب د ډیمانډ او سپلائی په مینځ کې گیپ کم شي نو د هغې سره ګرانوالی کمیږي. دا خو یو ریویزټ شو. دویم کو تاسو خیال وکړئ تیل یو داسې شیز دی کوم چې پیټرول پیټرولیم پروډکټس دي چې د دې عام وګړي په ژوند باندې د ګیس او د تیلو ډېر غټ اثر پرېوځي. زما خپل خیال دارې د حکومت سره کو فاینانشل سپیس جوړیږي نو کو پرس کا کما سب سې دی وی ډرا کړې کوم رایت هغه سره هغه دوباره ورکول دي ځکه چې د تیلو ډېر جوخت تړون دی د تیلو د قیمتونو د ګیس د قیمتونو د بجلی د قیمتونو د دې درې شیزونو د مهنګایي سره د ګرانوالي سره ډېر جوخت تړون دی. نو کو حکومت چې کوم د بجلی ګیس او په تیلو کې کوم رایت واپ اغسته او کوس دغه سره فاینانشل سپیس دا چې جوړ شوی چې هغه دوباره څنګه څور کولای شي زما خپل خیال دارې چې حکومت لري ویزټ کول دي فیسکل پالیسی کې او دغه څه پیسې ستل دي چې د عام وګړي په ژوند کې اسانتیا راشي ځکه چې کله تیل ګیس او بجلی ارزان شي دغه سره نو شیزونو قیمتونه هم کمیږي. دغه شان ټیکس ریټ جی
تاسو ټیکس ریټ خبرو کوي
جی ټیکس ریټ یو خو سبسډی شو ټیکس ریټ باندې سیوا کول زما په خیال سره په دې وس وخت کې زمونږ اکانومي چې دا معیشت کې بیره غا نه خطرې یو خو ډیره غټه منګایي ده غربت ته او بیروزګاری ده په داسې حالاتو کې ټیکس ریټ سیوا کول نری بلکې ټیکس ریټ کې په څه شیزونه باندې ټیکس کم چې د عام ضرورت شیزونه دي کم چې کچن کې چې و کم شیزونه دي چې هغه د هر انسان د روزانه ضرورت دي نو په غو باندې جی ایس ٹی کو پرس کا کمی دے شی حکومت سره سپیسی ناغا کم ول پکار دی یعنی یا خو دار چې کم ټارګټډ سبسډی دا مختلف شکل کې حکومت کلیم کوي چې موږ هغه ورکو ناغا سیوا کول دی کم چې دا یوټیلیټی سٹورز دی دا غی کیپیسټی سیوا کول دی دا هم یو رعایت ته او پدا باندې هم کار کول پکار دی. دا شانتي ایکسچینج ریټ د پارا دار چې حکومت یا سٹیټ بینک اف پاکستان لدا سي میجر ایکسچینج ریټ پالیسی کې دا سي کار کول دي چې یره ایکسچینج د پاکستان روپے د ډالر په مقابله کې مضبوط شي دغه کوټه ست د 300 روزو نه تاسو خیالي د ډالر په مقابله کې ورستون باندې د پاکستان روپے مضبوطیږي په دغه سایډ باندې هم کار کول پکار دي څنګه چې اوس مونږه خبره وکړه کې پرکا سعودي عرب ته یو ایربرادر ورکړی شي نو فارن ایکسچینج ریزرو باندې چې کله پرشر راشي نو د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمی دی شي په دغه سایډ باندې هم پتلا ایکسچینج ریټ باندې هم کار کول پکار دي چې روپۍ د ډالر په مقابله کې مضبوط وي تاکي سټیبیلیټی د شان ټریډ سایډ باندې حکومت چې کوم ریسټریکشن لګولې دي په امپورټس باندې د بهر نه چې کوم شیزونه دي او خاص کر چې را مټی دي کوم چې کارخانو ته راځي ناغه طرف کو پرس کا سیوا شوی ناغه کومول پکار دی یا غ کوټا داغي کوم شوی هغه سیوا کول پکار دی دغه ریسټریکشن کوم کله چې دغه ریسټریکشن کم شي نو دلته با انډستری ستو را مټیریال دغه انپوټس باندې ته ملاویږي او هغه با سپلای سایډ باندې مضبوطیږي د ډیماند او د سپلای یعنی د سره په منځ کې جی
سمه ده. ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب پروفیسر میراج الحق صاحب زمونږ وخت سر ته رسیدي تاسو خبرې به مونږ وړاندې به تلې به خصوص مننه کوم چې مونږ سره لای په پروګرام کې مونږ سره برخه واغسته ډیر مننه تاسو
مننه
ګران اوریدونکو دا د لوی خبر پښتون په خبرونه چې په دې باندې سر ته رسیدي زه محمد اکرام د خپل پروډوسر وکیل خان سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.